السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2018 کال د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده. ملي هم ساده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له شاهین بونیری نو.
ستړم شه لومبه د دی وخت مهم خبرونه په کورم کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې درې مشکوک وسلوال وجل شوې دي او یو بل ټپي شوې ده. د قبایلی سیمونو د پارلمان ځنو غړو ویل دي چې حکومت د عوامي نشتلګوند د ټولګوندیزي غونډې اعلامیه نه عملي کوي نو په 9 اکتوبر به په اسلام آباد کې احتجاج کوي او په عراق کې په وسلوال او موټر بم برید کې لږ تر لږه 40 کسان وجل شوې دي. د خبرونو تفصیل په کورمه کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې درې مشکوک وسلوال وجل شوي دي. راپورونو تر مخه په برید کې یو وسلوال ټپي شوی هم دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي نن د نوم نخودو په شرط مشال لري ته ویلي شاوخوا 2 بجې ډرون الوتکو د غوزګړې په سیمه کې پر یو کور 2 توغندي وتوغول چې پکې 4 کسانو ته مرجوبله اوړېدلې ده. امنیتي چارواکو زیاته کړې ده په برید کې مړه او ژوبل شوي د حقاني وسلوالې ډلې سره تړاو لري. د وسلوالو لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د یو بل راپور تر مخه د پاکستان افغانستان په تورخم پوله د لاسي بمونو په برید کې د امنیتي چارواکو په ګډون 6 کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا دا لا نه ده معلومات چې دغه برید څنګه او چا ترسره کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ د نواز شریف د نااهلۍ پریکړه په خپل ځای ساتلې ده. سپریم کورټ نن هغه ټول درخواستونه رد کړل چې پکې د پخوانی وزیر اعظم او دغه د کورنۍ د پاناما اسنادو قضیه کې د نااهلې فیصلې ته د بیا کتنې خواست شوی. د سپریم کورټ لخوا جاري شوې لنډې فیصلې کې ویل شوي چې دغه ټول درخواستونه رد کړل شوي دي او په دغه اړه به تفصیلي پریکړه وروسته خپروي. د بیا کتنې د درخواستونو اورېدنه د جسټس اسف سعید کوسا په مشرۍ 15 کسیزه جرګه وکړه. دغه درخواستونه د نواز شریف، دغه د زامنو حسین نواز، حسن نواز، زوم کیپټن صفدر او د سغدار لخوا د جولای په 28 نیټه د شوی فیصله پر ضد جمع شوی وو. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي د پاکستان حکومت ورته ویلي دي چې نور دی په کورم ایجنسی کې خپل دفترونه وتړي او هلې ځلې دي ودري. د سازمان 13 ورځ په بیان کې ویلي چارواکو ورته له نوې اجازتنامې ورکولو انکار کړی او په دې ډول دوی اړ کړي چې په صدا او الیزو کې خپل 14 کلنې فعالیت پای ته ورسي. د سیمې خلکو په دغه پریکړه د خپل خفګان څرګندونه کړې ده. د سیمې اوسیدونکي عبدالخالق مشال لیډو ته وایي
کدا نه مت متبادله مت د یو تر چا کور جوړ کړی شو کم اس کم مت علاج دوپاره د صحت دوپاره مت زوري دي سم سره هسپتال یا غک ډاکټرونه یا غک مت دوی ملګي په دې په پېښور مون لری د هلته مور صحیح کې نه زیات د مو څومره هم مریضان دي او پرزل دي هغه دی واج نه به ایکسپایر کیږي.
د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په یو ونه کې به په کورم کې خپل کار ختم کړي. دا سازمان په رستوپاتی او جنگزپور سیمو کې خلکو ته وړیا روغتیایی خدمات رسوي. د قبایلی سیمونو د پارلمان ځن غړو ویلي دي چې حکومت د عوامي نشتلګوند د ټولګوندیزي غونډې اعلامیه نه عملي کوي نو په 9 اکتوبر به په اسلام آباد کې احتجاج کوي. پرون د عوامي نشتلګوند په ټولګوندیزي غونډه کې غوښتنه شوې وه چې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون ختم کړي شي او دغه سیمو ته د پاکستان عدالتي نظام وروغځول شي. نن مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د پارلمان غړي حاجي شاجی ګل افریدی وویل که حکومت اصلاحات نه عملي کوي نو دوی به په نوي احتجاجي تحریک لاس پوري کوي.
کروکته 9 اکتوبر پورې د 3 کارونه ونه شو نو موږ به اسلام آباد بندوو. په دې سلسله کې زموږ د ټولو سیاسي پارټو ته خبرې وشوې. 3 خبرې دا دي چې یو د هایکورټ سپریم کورټ ایکسټینشن دی پاتا ته په ان اف سی اوارډ کې موږ ته حصہ په 2018 کې موږ ته صوبایي اسمبلی سیټونه راکړی شي.
په دغه اړه د سرحداتو وزیر مملکت غالب خان وزیر ویلي دي چې حکومت د اصلاحاتو په عملي کولو کې سنجیده دی او د قبایلي سیمونو د پارلمان ځنې غړي هسه انتشار جوړي. په عراق کې په وسلوال او موټر بمبریت کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي چې پکې ځینې ایرانی ظاهرین هم شامل دي. چارواکو او رسنیو تیر ماښام ویلي پیښه له ناصری خر سره نږدې پر رستوران شوي چې پکې له راپورونو سره سم 9 ایرانی ظاهرین هم وژل شوي دي. اسلامی دولت ډلې د حملې ذمواري منلې ده. چارواکي وایي لومړی وسلوالو په رستوران کې پر ناستو خلکو ډزې وکړې او بیا یې له یوې امنیتي پوستې سره موټر بمی برید وکړ چې پکې له نوی څخه زیات کسان جوړ شوی هم دي. د فرانس خبر ایجنس د امنیتي چارواکو له خولې وایي وسلوال د ایران پلوه شیا ملیشیا په جامع کې وو. په استانه کې د شام د سولې خبرو د شپږم پړاو پر مهال د روسیې مشر مرکچی ویلي په جګړه ځپلي هیواد کې د سلورم خوندي زون جوړولو موافقې ته ډیر نږدې شوی دی. الیگزینډر لاورنتیاب تیر ورځو ویل چې د خبرو پر لومړی ورځ روسیا، ایران او ترکیه په شام کې د سلورم خوندي زون د موافقې لاسلیک کولو ته نږدې دي. دا زون بعد د ترکیې له پولیسو سره نږدې د شام په شمالي ولایت ادلیب کې جوړیږي. روسیې په خوا په شام کې درې خوندي ځایونه جوړ کړي چې پکې په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په تاوتریخوالي کې کمی راغلی دی. روسیا او ایران د شام په شپږ کلنۍ کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشر الاسد پلویان دي او ترکیه او امریکا د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړي دي. د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې خواوشا 3,13,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا حکومت وایي په 2015 کال کې له ایران سره د شوې اټومي توافق په نتیجه کې پر هغه هیواد د بندیزونو نرمولو ته دوام ورکړي، خو ورسره یې د تهران د بیلیسټیک توغندیو د پروګرام پر سر په یو شمیر وګړو او ادارو نوي بندیزونه هم لګولې دي. د بارونو چارو وزارت تیر مازیګر ویلي له اټومي توافق سره سم د بندیزونو نرمول برقرار ساتي، خو د توافق د دوام یا ختمولو په اړه لا پریکړه نه ده کړې. د هغه ایټمی توافق په نتیجه کې د ایټمی فعالیتونو محدودول په بدل کې پر ایران لګیدلی نړیوال اقتصادي بندیزونه نرم شوي وو. دا وو د مشال ریډیو د دې خبرونه. د موسم او کرنسي حال محمد عمران وړاندې کړي.
د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.83 روپۍ او 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.50 روپۍ. یو ریال په 28.90 روپۍ او 28.10 روپۍ. او یو درهم په 28.60 روپۍ اخیستل کیږي او 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 300 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 2.5 ډیګري سینټیګریډ وي. بنو کې زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا محمد عمران نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري چارواکي وایي د کورمه په غوز غړي سیمه کې نن امریکایي ډرون حمله شوې ده. یو ځایی اوسیدونکي وایي
منځ ټیم کې تقریبا دا هغه وشو، دا دمکه وشو، هاوز وشو، بمبار مرکز مکمل تباه ده.
د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهله فیصلې ته د بیا کتنې درخواستونه رد کړي دي. معلومات درکو، د خیبر ځای مشرانو د تیرا راجګل سیمه دوره کړي چې پکې پوز د وسلوالو خلاف عملیات کړي دي. ځای مشران سیمه سرنګ بولی
دا ایډی نی د زموږ کو کې چې هغه خخي دا غلط اول دی لږ د معمولی کار پاتې دی. نور به ان شاء الله علاقه یار کړی دا بالکل امن او ډیولپمنت سکیمونو زینې خو کړی.
په خبر ایجنسی لوړګي کې خلک په انټرنیټ کې د مسلې شکایت کوي.
عوامو او سرنټانو او کاروباریان چکم حضراتی آغوی با دا براڈ بینڈ یا چکم پیٹیسیل دا داغی پا ذریعہ باندے انٹرنیٹ ناچا فائدہ خستا دیر زیاد مسئلی دی.
نو ریپورٹو ناہم لرو لمشال ریڈیو سر پاتشے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. چارواکي وایي په کورما کې امریکایي ډرون برید شوی دی چې پکې د حقانی ډلې درې مشکوکه وسلوال وژل شوی او یو بل ژوبل دی. یو ناڅرګند استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دا برید نن د افغانستان له پولې سره نږدې په غوزګړی سیمه کې شوی دی. نور تفصیل د تاریخ ورغزی په ریپورت کې اورو.
د امریکایي بی پلوټ الوتکو د پاکستان په کورمه کې په یو کور برید کړی چې پکې معلوماتو تر مخه درې مشکوک وسلوال مړه او یو بل زخمی شوی دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نومنه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل شاوخوا دوه بجې ډراون الوتکو د غزګړې په خرمنک سیمه کې پر یو کور دوه توغندي وتغول چې پکې څلور کسانو ته مرګ ژوبله واوړېدله. امنیتي چارواکي وایي په دې برید کې کم کسان مړه او ژوبل شوي دي، هغه وسلوال دي او له حقاني ډلې سره تعلق لري. امنیتي چارواکي وایي دا کور چې په دې برید کې بنښه شوی دی د کاري مهم په نامه د یو کمانډر دی او هغه به دا د جنګي مرکز په توګه استعمالولو او زیاتوي چې ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه کاري مهم له دې بریده بچ وتلی دی. امنیتي چارواکي دا هم وایي تر اوسه ورته د مړ شوو وسلوالو د نومونو تصدیق نه دی شوی. بلخوا د غزګړي یو کس د نومنه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل کم کسان چې په دغه کور کې پاتې کېدل هغه غیر مقامي وسلوال دي.
تقریبا دیوی بچینا دا جزونا تویدل پا غزگاری باندی او دا دی مندرسی سرا تقریبا دا بای طرف دی خورمناک لمنا دی غره لمنا دا که پوشوی و مرکز و دی حکانی نتور کورو حقی با دا یو اکی کشو دا جزونا دیوی بچینا تویدل دی درغوالا دی دی پلوت الواتا که تو دا غالمنزر تیم که تقریبا دا اغوشو دا دمکاوشو اغوشو بمبار
افغانستان غزګړی سیمه د مشرق پلور پرته سیمه ده چېرته کې معلوماتو تر مخه یو شمېر وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي. په کورمه کې یو شمېر دغه ډول بدونه شوي چې په ترڅ کې یو شمېر پاکستانی طالبانو په ګډون حقاني ډلې کسان مړه شوي دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان سپریم کورټ نن هغه ټول درخواستونه رد کړي چې پکې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ فیصلې ته د بیا کتنې خواست شو. د سپریم کورټ لخوا جاری شوې لنډه فیصله کې ویل شوي چې دغه ټول درخواستونه ختم کړل شوي او تفصیلي فیصله به وروسته جاری کوي. رفت انجم تفصیل لري.
د پاکستان سپریم کورټ د جمعې په ورځ هغه ټول درخواستونه رد کړي چې پکې د پخوانی وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ د پانام اسنادو فیصله کې د نااهلۍ فیصلې ته د بیا کتنې درخواست شوی و. د سپریم کورټ لخوا جاری شوې لنډې فیصلې کې ویل شوي چې دغه ټول درخواستونه ختم کړل شوي او تفصیلي فیصله به وروسته جاری کوي. دغه درخواستونه د نواز شریف، د هغه د زامن حسین نواز، حسن نواز، زوم کیپټن صفدر او د اسحاق ډار لخوا د جولای 5 شوي فیصلې په ځای جمع کړل شوي وو. د پاکستان مسلم لیگ نوم غړو د عدالت دا فیصله د حیرانتیا وړ وګرځوله. د سپریم کورټ د ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نوم غړي او د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر انوشا رحمان وویل چې د عدالت لخوا باور ورکولو پس هم هغوی نه د شفاف مقدمې چلیدو حق واخیستی شو.
کم آرټیکل لسم اے ټول ولس لپاره موجود دی چې کوم د اپیل کولو حق د پاکستان 40 کروڑ ولس ته حاصل دی، هغه مونږ ته ملاو نه شو. کوم چې د فری ٹرائل حق ټول پاکستان ولس ته حاصل دی، هغه صرف نواز شریف او د هغه کورنۍ ته ملاو نه شو. په زبانی نظر ثانی کې چې مونږ ته ویل شي وو چې د تحفظ او فری ٹرائل حق به تاسو درکو، نو هغه هم مونږ و نه ریدو.
د سپریم کورٹ د فیصلے اور د مسلم لیگ نون پر ردعمل د اپوزیشن گند تحریک انصاف مشر عمران خان په لاہور کې مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې په ملک کې د انصاف نظام د بهتری په لور روان دی. کوم چې مسلم لیگ نون نه غواړي او د عدالت په فیصلو ولس را پاروي او خپل مقصد ترلاسه کول غواړي.
نواز شریف او ګوند یې چې په عدالت فشار اچولو لپاره زه ولې اوستې شوم کمپاین پیل کړو، دوی خپل زور لګاو چې په سنه طریقه د لیه دباو کې راولي، ځکه چې دا هغه خلک دي چې ادارې خپل غلام ګڼي او دوی همیشه قانون بل لپاره یې خېده خزان لنه.
د سیاسي او قانون چارو یو کارپو افتخار ګلانی وای چې د عدالت اپیلونو رد کولو فیصله سمنه ده، یو خدای چې دینه پس پس سیاسي کچه بدمزګي پیدا کړي شي او بل دا چې د آئین او قانون مطابق هر چا ته د خپل کیس خلاف اپیل کولو او د فری ٹرائل کولو حق حاصل دی.
بالکل ٹرائل پکار داسې کیسونو کو ضروری پکار دا ٹرائل شي، یو اپیل خو بالکل بنیادی حق ګڼل شي، فنڈامینٹل رائٹ ګڼل شي چې یو اپیل هر صورت کې هر انسان ته ور کوي. اوس خو مو آئین کې ترمیم وشو آرټیکل 10 یې خو دا وایي چې فیر ٹرائل او ډیو پروسس آف لا نه بغیر تاسو نشي کنویکټ کولی.
واضح دی چې په 23 جولای د پانا مسنادو په کیس کې د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نه اهله ګرځولې وو او قومي احتساب ادارې ته امر کړی وو چې د نواز شریف او دغه د کورنۍ پر ضد ریفرنسز جمع کړي. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو
دا خالد اورزی
19 پروگرام نا
روخانہ مستقبل
پلسنی مو بجو
دا باختر ستوری
پپاو کم یو لسو بجو
دا نڑے رنگونا
پپاو کم یو بجا
سندر جادوگر
پیوانی مو بجا
دا مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پدونی مو بجو
سروے
پدرینی مو بجو
جمہوریت
پپاو کم سلورو بجو
دا نیمی نڑے غگ
پپاو کم پینزو بجو د کبالی سیمو پر اصلاحاتو د عوامي نشګون لخوا را بلل شوی ټولګوندیزې غونډې وروسته د فاټا د پارلمان ځینې غړي وایي چې حکومت په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده نه دی او که د دې غونډې پس یې هم د دې غوښتنې ونه منلې راتلونکې میاشت به اسلام آباد وتړي او تر هغه به د دوی احتجاج روان وي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوې. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
په اسلام آباد کې د زیارت پورس د عوامي نشتل ګوند لخوا په قبایلي اصلاحاتو باندې راغوښتل شوی ټولګوندیزې غونډې په اړه د قبایلي ځینې د پارلمان غړي وایي چې په دغه غونډه کې چې کومې غوښتنې شوي که حکومت ونه منلې نو دوی به د اکتوبر په 9 اسلام آباد کې احتجاج کوي. د جمعې په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل وویل چې په ټولګوندیزې غونډه کې دوی سره ټولو سیاسي ګوندونو د مرستې او کومک ژمنه کړې او که حکومت قبایلو ته خپل کونه ور نکړل او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې نکړې نو دغه سیاسي ګوندونو په پراروان احتجاج کې د دې سره ولاړ وي.
دغه خبره دا دي چې د هیکورت سپریم کورټ ایکستنشن د پاتا ته په نفسي اوارد کې مونږ ته حصہ یې میټینګ راغوتل چې دا فائنل شي په 2018 کې مونږ ته صوبایي اسمبلی سیټونه راکړې شي.
مشال ریډیو چې د قبایلو د استادو د دې غوښتنې په اړه د صفران لپاره د مملکت وزیر غالب خان نو پختل نو هغه وی چې حکومت په فاټ اصلاحاتو کې سنجیده دي او غواړي چې د اصلاحات عمل کړي خو ځینې سیاسي ګوندونو او ځینې د فاټا پارلماني غړو دا مسله لانجمن کړي.
اته شپ شه بعد دشتا ګورنمنت ډېر زبردست ټایم فریم ورک کړی دی. ګورنمنت پکې دا ټول اپ دا ټول انټرست دی ګورنمنت د حکومت وخت کنه دا خپل کې خپل ډېر د لوی دی چې سکی دا لري کنه بیا د جنرال چې ډېر لوی کنټریبیوشن دی.
د یادو باندې د اسلام آباد کې د عوامي نشتل ګوند لخوا په فاټ اصلاحاتو باندې شوی ټول ګوندی ز غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزي او د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د فاټ اصلاحاتو پر روان عمل باندې نیوکه او وی ویل چې دا ډیره حساسه مسله ده باید چې په دې د فټل ولسه و پختل شي او چې سهم اصلاحات کیږي چې د هغوی پر خوخه وکړي شي. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان حکومت په کورما ایجنسی کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان د طب دوه مرکزونه بند کړي او ورته ویلي چې په دوو هفتو کې دې له ایجنسی وځي. په پاکستان کې د ایم ایس ایف یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د حکومت په فیصله حیران دي او ورته خفقان رسیدلی. بلخوازایی ولس غوښتنه کوي چې د طب دا مرکزونه دې پاتې شي. رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د ایم ایس ایف یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په ظاهره د پاکستان اعلی چارواکو لخوا ورته د اعتراض نه لرلو سند موده د غزولو نه انکار شوی دی. دغه چارواکي په وینا د ایم ایس ایف چارواکي په راتلونکي اونۍ په شروع کې داخله وزارت سره رابطه کوي. دا هم وویل چې ایم ایس ایف کال 2018 کې د پاکستان داخله وزارت سره رجسټریشن هم کړی وو. ایم ایس ایف پاکستان کې د مور او ماشوم د صحت په اړه کار کوي. د کورمه ایجنسۍ په صدا ولیزې سیمه کې د ایم ایس ایف په دوه مرکزونو کې د ماشومانو او د پیدایش نه وړاندې مور او بچي ته د صحت سهولیات او پیښور پوری د ایمبولانس سہولت ورکولو. 13 ورځ د ایم ایس ایف لاړه جاری شوی یو بیان تر مخه چې په پاکستان کې ایم ایس ایف مشره کیترین موډی وای ایم ایس ایف ته د چارواکو د فیصلې نه خفقان رسیدلې دي. ایم ایس ایف په د قبایلی سیمو د صحت ادارې په مرسته کار کولو. میډیسن سانس فرنټیرز بیان سیاتوی کوشش پیدا وی چې د قبایلی سیمو ماشومان او خصو ته په پیښور کې د ایم ایس ایف په خزینه هسپتالونو کې د درملنې سہولت ورکړي شي. د کورم ایجنسی یو مشر ملک سلیم خان وای چې 13 ورځ د کورم ایجنسی مشرانو د ایم ایس ایف غړو سره خبرې کړي دي دي او د لړکی به د کورم ایجنسی انتظامیه او امنیتی چرواکو سره به هم خبرې کوي. د پوینا چې د طب دی مرکزونو له وجې ځایي خلکو ته ډېره فایده وه.
پرون اوس د دې علاقې مشران ټول ایم ایس ایف ته راغلي وو او آج د هغې مشرانو سره مو خبره کړې دي چې که مو ته څه قسم کومکې څه دي که مو مخکې امداد وکړو چې دا په دې ځای کې پاتې شي خلکو ته ډېره فایده دی وره. نو مو علاقې خلک په دې باندې ډېر خفه دي او مو غواړو چې دا په دې ځای کې پاتې شي. البته پرون څه داسې څه نه څه یقین دهاني هم شوي دي څه کېدای شي چې دا شی په دې ځای کې پاتې شي.
دې لړکي یو بل ځایي اوسېدونکي پټان عبدالخالق وایي
مونږ خو غواړو مونږ دا نه مو ته متبادله مو ته د یو طریقه کور جوړ کړی شي کم از کم مو ته علاج دوپاره د صحت دوپاره مو ته ضروري دي چې مو سره هسپتال وي هغه کې ډاکټرانې هغه کې مو ته دوایي ملوي.
دې لړکي مشال ایډیو د فاټا سیکرټریټ د صحت د محکمې ډایرکټر سره بیا بیا رابطه وکړه خو د نوموړي ټلیفون بند راتلو.
دا مشال ریډیو دا
د خبر ایجنسی مشرانو د پولیټیکل انتظامی او پوځي چارواکو په مرسته یو اوږده موده پس د تیرا راجګل دوره کړې ده. دی وایي د خیبر فور پوځي عملیاتو په ترڅ کې د غسیمه له وسلوالو نه پاکه کړل شوې ده او امن پکې قائم شوی دی او دوی د کډوالو د ستنېدو او هلته شوو تاوانونو په اړه چارواکو سره په ګډه سروې کړې ده. له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري نور تفصیل لري.
د خیبر ځای مشران وایي چې دوی د خیبر فور پوځي عملیاتو نه پس پولیټیکل او پوځي چارواکو سره یو ځای د تیرا راجګل دوره کړې ده. پوځي چارواکي وایي چې د عملیاتو په نتیجه کې راجګل سیمه د وسلوالو ډلو نه پاکه کړې شوې او هلته حکومتي واکمني بحال شوې ده. د جمرود ملک اسرار الله کوکی خیل چې په دې دوره کې شامل وو مشال ریډیو ته وایي
نو بریګیډیر صاحب دا خبره وکړه چې یاره اوس خو مطلب دا ہے کہ علاقہ مون کلیئر کرے دا بیخی کلیئر دا کنا او چا دا آئی ڈی نہیں دا زمکو کچھ آگا خخی دا غلط اول دی لد دا معمولی کار پاتے دے او بل آسم جمع را روان دے تو سو پیخنے کی آسم واپس لان دے زی جمرو طرف تا زی کنا نو بس دا دے وجہ نا کلگ لیٹ شو یا صفائی ہوشی دا آئی ڈیز چی دا بمون ممون پا زمکو کی خخی نور با انشاءاللہ علاقہ مون کلیئر کرے دا بالکل دشگردو نا پاکا اسم نشتا یو شیم بکی نشتا.
ملک صلاح الدین کوکی خیل وویل
بالکل امن او ڈیولپمنٹ اسکیموں زینے خوخ کڑی چکم زڑو ایم جوڑ کڑل او چکم نوی امن دی پورن بند بچکم پیچی ہم دو خدا کوشش کوي چې مخ کې نه ولا دا کورونا مرونا ټول سیټ کې خلک راشي بیا هم خډر تکلیف یو ته یخنی وی دا دو تا ټینټونو بندوبستونه هم کوي هغه چکم پیچی منظوري هغه پیسې هم کوي.
د تیرا راجګل نه به کور شوی خلک د تیر شپګو کالو رئیس په جمرود کې خپل خپلوانو کرا دی رشوی دی او غختنه کوي چې دوی د خپل سیمه ته زر ولېګل شي. راجګل د افغانستان ننګرهار سره لګیدلې د خیبر جنسي یو غریزه سیمه ده. یاد دی وی چې د جولای په 14مه نیټه پاکستانی پوز په راجګل کې د خیبر فور په نامه عملیات پیل کړل چې اوس سرته رسیدلې دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. د پاکستان تحریک انصاف یو مرکزی مشر او د قومی اسمبلی غړي اسد عمر ویلی دی په کارته چې د سی پیک لاندې پروژو کې په گوادر کې اول ځایي خلکو ته روزګار ورکړل شي ځکه چې دا وخت په هیواد کې 20% ځوانان له بیروزګارۍ سره مخامخ دي. دا خبره نوموړي پرون په کوټه کې د ځوانانو په نوم جوړې یوې دستورې پر مهال کړې ده. د غونډې تنظیمونکي وایي غواړي چې د دوی دغه غوښتنې تر پارلمانه ورسیږي او د بلوچستان وګړو ته خپل حقونه ملاو شي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پر رپورٹ کرا کوي.
د پاکستان ځوانان تر عنوان لاندې تیر ورځ په کوټه کې و دستوره وسوه و دستورې ته په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مرکزي مشر او د قومي اسمبلی غړي اسد عمر اول چې د اوسنۍ حکومت د غلطي تګلارې له امله دا وخت په ځوانانو کې مایوسي زیاته شوې ده ځکه چې په ټول هیواد کې د ځوانانو آبادی د 50% څخه زیاته ده خو په دوی کې 80% د بیروزګاری سره مخ دي.
نوموړي
زیاته کړه چې د بلوچستان په ځوانانو ځوانانو کې د احساس محرومي د ختمولو لپاره پکار دی چې د چین پاکستان اقتصادي راداري یعنی سی پیک لاندې په ګوادر کې لومړی وځای خلکو ته روزګار ورکول سي. په دې اړه نور حال د دستورې منتظم عظیم کاکړ څه داسې راته بیان کړي.
اسد عمر صاحب بالخصوص موږ پر دا حواله هم راغوښتي وو چې ته به نن موږ په دا کانې کې چې ستا د اپوزیشن کم کردار دی ستا د سیاسي جماعت ګوکې بلوچستان یو ډېره مظلوم او محکومه صوبه ده او دلته چې څه قومونه اوسي دا قومونه په دا تېر اویا کال په پاکستان کې نظر اندازه شوي دي. نو اوس د دوی حقوق به ستره وفاق یا په وفاق کې هغه نماینده د اپوزیشن جماعتونه هغه د بلوچستان دپاره کم آواز پورته کوي. دا هم یو غټه مسله ده بلوچستان لپاره چې گوادر غونډې پروژه او داغه تقریبا 100,000 زیات ملازمتونه چې د روزګار غدا بدل ته پیدا کیږي. نو په دا کې بلوچستان نظر انداز سوی دی په داسې اسلوب کې موږ نن دغه خلک راغوښتي چې د زمر خبره چې ده دا تر ایوانو پورې ورسی.
عظیم کاکړ زیاته کړه چې دا وخت د بلوچستان ډېرې ځوانان د بیروزګاری سره مخامخ دي.
په بلوچستان کې چیرې چې نورې ډېرې ستونزې دي دا هم یو حقیقت دی چې د بلوچستان کم ځوانان چې دي په هغو کې یو خاص قسم احساس مایوسي محرومي دا وخت ډېر په غټ تعداد په کثیر تعداد په ځوانانو کې موجوده ده. تعلیمي بحران دی د سیاحت سہولیات نشته. په بلوچستان کې د کال چې کوم پوسټونه اناؤنس کیږي دغه تعداد تقریبا 2500 دی او کچیری ماسترز ډیګري اخستلو طلبا تعداد وګورو نو د دوغو تعداد سي دا تقریبا تر 2.5 لاکھ پورې دی. اوس په دوره غټ او کثیر تعداد باندې چې د خلک بیروزګاری ته روان دي ظاهر خبر ده دا سبب په معاشره کې نورم ډېر مسایل چې دا پیدا کیږي.
وروسته اسد عمر د بلوچستان په هغه ځوانانو کې اسناد هم وبېشل چا چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ځلیدلی کردار ادا کړی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د نړیوال کرکټ کونسل مشر ډیوډ ریچرډسن ویلي چې دوی هڅه کوي په راتلونکي وخت کې نورې لوبډلې پاکستان ته راولي او په دې لړ کې دوی د امنیت لپاره د 3 کلونو په تګلاره له وړاندې سلا شوي. بل اړخته د پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې د ورلډ 11 تر دورې وروسته به په اکتوبر کې د سریلانکا او نومبر کې د ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې د پاکستان دوره کوي. له اسلام آباد محمد عمران اورو.
د نړیوال کرکټ کونسل یا آئی سی سی مشر ډیوډ ریچرډسن په لاهور کې د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټی سره په ګډه خبري غونډې ته ویلي چې لا هم فیصله نه ده شوې چې د ورلډ 11 لوبډله به را روان 3 کالو کې هر کال د پاکستان دوره کوي. خو هڅه روانه ده چې د پاکستان سپر لیګ زیاتې لوبې په پاکستان کې وشي او د کرکټ کونسل مستقل غړي هم د پاکستان دوره وکړي.
د کرکټ نړیواله کورنۍ لخوا دا ښه بېلګه ده چې د خپل غړي هیواد مرسته کوي. زه هیله من یم چې ټولو غړو هیوادونو ته به دا یو احساس او باور ورکړل شي چې پاکستان په خپل هیواد کې په پرمن توګه د لوبو را جوړولو وړتیا لري. چې دا سیالۍ په امن سره پای ته ورسي نو بیا موږ هیله څرګندولی شو چې نورې لوبډلې به هم پاکستان ته د راتللو لپاره تیارې شي. بلکې په کال 2 کې موږ دا سوچ هم کولی شو چې دلته د نړیوال کرکټ سیالۍ را جوړې کړو.
د کرکټ کونسل مشر په پاکستان کې د امنیت حالات ښه کولو په اړه وویل چې د هیواد بدامنی ختمولو لپاره لوی کار کړی او د ورلډ 11 د دورې وروسته دوی هیله مند دي چې زر بدلته د نړیوالې کچې سیالۍ هم تابعیا کی.
ټول هیوادونو امنیتي سلاکاران وایي چې په پاکستان کې د خراب امنیت کومه درجه وه هغه راکمه شوې که وړتیا هر څه وي. خو انتظامات دا ښیي چې د نړۍ هیوادونو پر دې مطمئن کړي چې د پاکستان دوره وکړي.
د نړیوال کرکټ کونسل د مشر بیان په داسې مهال رامنځته شوی چې د پاکستان او ورلډ 11 ترمنځ د 3 میچونو د سیالیو پایلو به نن د جمعې په ورځ په لاهور کې کیږي. د آزادې کپ په نوم د سیالیو کې لومړی میچ پاکستان او دویم ورلډ 11 ګټلی دی. د پاکستان د کرکټ د لوبغاړو ترڅنګ د لوبو کارپوهان وایي چې دا لویه موقع ده چې پاکستان نړۍ ته وښایي چې دا هیواد د لوبو لپاره یو پرامنه هیواد دی. په دې اړه په پېښور کې د لوبو تجزیه کار اجاز احمد وایي چې دا ښه موقع ده چې نړۍ ته وښودل شي چې دلته د نړیوال کچ سیالۍ کېدلی شي.
دا ګڼم چې دا میچونه چې دی دا به راتلونکي ټایم لپاره د دې به یو ډېر ښه نتیجه اوزی او انشاءالله راتلونکي ټایم کې به انټرنیشنل کرکټ پاکستان کې به نور هم داسې انټرنیشنل کرکټ پاکستان کې کیږي.
په 2009 میلادي کال کې پر سریلنکا کرکټ ټیم د برید وروستو په 2015 میلادي کال کې د زیمبابوې لوبډلې د پاکستان دوره کړې وه او دا له هغې وروسته لومړی ځل دی چې نړیوال لوبغاړي پاکستان ته راغلي دي. په لاهور کې روان دې سیالیو پر مهال د امنیت هم کلک ګامونه پورته کړي شوي او د لاهور پولیسو لخوا ویل شوي ګراؤنډ ته د لوبغاړو د راتګ پر مهال هغه لارې د عام تګ راتګ لپاره تړل کیږي.
په سروې خبرونه کې دې زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي. ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221212105 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ پته مئ تاسو مشال ریډیو ته غوږ د مازیګر 5:30 بجې وشوي. لنډ خبرونه یو وار بیا له شاهین بنیری نور.
د دې وخت مهم خبرونه. چارواکي وایي په کورمه کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې د حقانی شبکې درې وسلوال وژل شوي دي او یو بل ټپي شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ د نواز شریف د نااهلۍ پریکړه په خپل ځای ساتلې ده. سپریم کورټ نن هغه ټول درخواستونه رد کړي چې پکې د پخواني وزیر اعظم او دغه د کورنۍ د پاناما اسنادو قضیه کې د نااهلۍ فیصلې ته د بیا کتنې خواست شوی وو. د بی پوری ډاکټرانو سازمان وایي د پاکستان حکومت ورته ویلي دي چې نور د پکور ایجنسی کې خپل دفترونه وتړي او هلې ځلې دې ودري. د سیمې خلکو په دغه پریکړه د خپل خفګان څرګندونه کړې ده. د قبایلي سیمو نه د پارلیمان ځینو غړو ویلي دي چې حکومت د عوامي نشتلګوند د ټولګوندیزي غونډې اعلامیه نه عملي کوي نو په 9 اکتوبر به په اسلام آباد کې احتجاج کوي. په عراق کې په وسلوال او موټر بم برید کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي دي چې پکې ځینې ایرانی زائرین هم شامل دي. د برید ذمواري اسلامي دولت ډلې منلې ده. پاکستانه کې د شام د سولې خبرو د شپږم پړاو پر مهال د روسیې مشر مرکچی ویلي په جګړه ځپلي هیواد کې د 3 خوندي زون جوړولو موافقې ته ډیر نږدې شوي دي. د امریکا حکومت وایي په 2015 کال کې له ایران سره د شوې ټمی توافق په نتیجه کې پر هغه هیواد د بندیزونو نرمولو ته دوام ورکوي خو ورسره یې د تهران د بیلستیک توغندیو د پروګرام پر سر په یو شمېر وګړو او ادارو نوي بندیزونه هم لګولي دي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال رابیا اکرم خان ته ورشي چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه نه کړې ده.
د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپل درې کلی کې چې کراچۍ کې یو هلک او جینۍ د خپل کورنۍ له خوا د بجلی د کرنټ په ذریعه وشل شوې دي. د دې دواړو د تښتېدلو له وجې د قبایلي مشرانو یو جرګې د دې د وژلو امر کړی وو. ادارې وایي چې پولیس له یو مخبر په اطلاع د تېرې چهارشنبې په ورځ د وژل شوو قبرونه وسپړل او د جسدونو د جاج پسه معلومه شوه چې د بجلی د کرنټ او د تشدد نښې پرې وې. ادارې مخکې لیکي دا خبر په دې هم لړزونکې دی چې دا پېښه د لرې پرتو پسې په یو لوی ښار کې رامخته شوه، خو په دې ډېر زیات د حیرانتیا ضرورت نشته. چې د لرو پرتو سیمو خلک د نوي ماحول اثر اخستو پسې خپل کلتوري اقدارو د ساتنې کوشش کوي او په کراچۍ کې دا اوسنۍ پېښه ښایي چې د انصاف او فیصلو لپاره دوی اوس هم غیر رسمي ذرایع خپلوي. ادارې زیاتوي باید چې ریاست وښایي چې په ټولنه کې د ناموسي وژنو ځای نشته. په دې اوسنۍ پېښه کې قاتلانو او جرګې غړو ته د سزا ورکړی شي او ورسره د حساب وشي. همدې لړکې د انګریزي ژبې د نیوز رسپانه خپلې درې کلي کې چې پولیس هلک او جینۍ خپلوان نیولي، خو د جرګې د غړو په لټون کې دی چا چې د جرګې مشري کړې وه. ادارې وایي دا ظلم په یو غټ ښار کې رامخته شوی چې چېرته قانون دوه میان په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی او دا واضحه شوه چې د انصاف روایتي طریقې چې هغه په خاص توګه د ښځو پر ضد کارول کېږي یوازې کلیوالو سیمو پورې محدود نه دي. ادارې په وینا چې د بشري حقونو کمیشن د معلوماتو تر مخه چې په تېرو 12 کالو کې 45,000 د ناموسي وژنو کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې د زیاترو په لټون ندی شوی ولی چې اف آی آر ندی درج شوی. ادارې اخري کلی کې دا اوس په چارواکو ده چې د کراچۍ د هلک او جینۍ ته انصاف ورکړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې مزدوران د یو سند د ودی او ملکی معیشت خوالي لپاره بنیادی کردار لوبوي، خو له بده مرغه مزدوران ته زموږ ملک د غي د مهنت نه مزدوري ورکړي کیږي او نه ورته سهولیات. ادارې مخ کلی کې چې مالی کال 2019 او 2023 په بجټ کې وفاقي حکومت مزدوران لپاره د میاشتې 15,000 مزدوري مقرر کړي وه، خو حقیقت دا دی چې په ځینو صنعتونو کارخانو کې په دې درآمد نه دی شوی. ادارې وړاندې لیکي چې د مزدورانو دیاړې لپاره د 13 ترمیم پس دا وخت وفاق پنجاب او بلوچستان کې د کال 1961 قانون دی او خیبر پختونخوا او سند صوبې د لړکې خپل قانون سازي کړی ده، خو د قوانینو باوجود مزدوران ته د هغې مزدوري په سمه توګه نه ورکړی کیږي. ادارې وایي چې پاکستان کې د ټولو زیات استحصال یا زیاتې د کپرو د جوړولو او د بټې مزدورانو سره کیږي. ادارې اخري کې لیکي چې د محنت د وزارت دا ذمېواري ده چې د ګرانۍ په دې دور کې هم د ګرانۍ په تناسب د مزدورانو ته دیهاړي ورکړی شي او کمی فیصلې چې شوي چې په هغې عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجله وایي پاکستان باید د نوې سیمه ایز امنیتي پالیسۍ د عملي کولو په مقصد یو متبادل فکر وړاندې کړي او دولتي ادارې د خپل منځ کې اختلافات ختم کړي. هلته نېشنل انټرست مجلې لیکلي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړي نو اوس یې باید عملي کولو ته توجه ورکړي. شاهین بونیری د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره
د ډیپلوماټ مجلې په مقاله کې راغلي دي چې باید پاکستان په سیمه کې د نوې امنیتی پالیسۍ د عملی کولو لپاره یو متبادل فکر یا بیانیه مخې ته راوړي. مجلې لیکلي دي داسې ښکاري چې د پاکستان تر ټولو نږدې ملګری هیواد چین هم په دې خبره خپل صبر بیللی دی چې پاکستان په پنجاب کې د میشتو وسلوالو ډلو پر ضد یا خو د سګام پورته کولو صلاحیت نه لري او یا غواړي نه. د پاکستان امنیتی پالیسی په هیواد دننه د سیاسي حالاتو نه اثر اخلي. تر اوسه پورې د هیواد امنیتی پالیسی پوزي اسټابلیشمنت جوړ کړی ده او دا یو منطقي خبره ده چې ولسی او سیاسي مشران به هم غواړي چې د هیواد کورنۍ او سیمه ایز امنیتی پالیسی له پوزه خپل لاسو تکي. خو پښتنه دا ده چې آیا سیاسي مشران هغه مقبولیت او کلکه اراده لري چې داسې کوم بدلون راولي؟ آیا د هیواد لوی ادارې دې ته آماده دي چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د هیواد او سیمې د امنیت په موضوع یو خل شي؟ د مجلې په خبره له بده مرغه داسې صورتحال لا مخې ته نه دی راغلی. بلخوا نېشنل انټرست مجلې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې پالیسۍ په یو مقاله کې لیکلي دي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې ده. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې ټوله توجه د دغه ستراتیژۍ عملي کولو ته ورکړل شي. د دې لپاره باید د امریکا د طاقت د ټولو څانګو لکه پوز، سفارتي ادارو، اقتصاد او پرمختیا د ادارو ترمنځ رابطه او تړون وي او ټول په شریکه کار وکړي. مجله وړاندې لیکي چې امریکا باید په افغانستان کې د روانو سیاسي، اقتصادي، پرمختیايي او پوځي چارو سره تړلو معاملو ته جواب وایي. دا جاج واخلی چې آیا پاکستان په افغانستان کې د طالبانو مرسته کوي او کنه امن غواړي. په سیمه کې د نورو هیوادونو کردار ته پام وشي، د امن لپاره د امریکا د ملګرو هیوادونو کردار وسړل شي او په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره کار وشي. مجلې په پای کې لیکلي دي د نوې ستراتیژۍ د اعلان سره د سمت درک لګېدلې دي. اوس چیلنج دا دی چې دا پالیسی په فعال او تخلیقي توګه څنګه عملي کېدی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکا په روس او چین تر غیر وروسته د شمالي کوریا خلاف د ګامونو پورته کولو غکړي چې پیونګ یانګ د جاپان د پاسه د بالیسټیک توغندي دویمه تجربه کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په کار ده چې چین او روس شمالي کوریا ته وخایي چې دا ګامونه د زغملو وړ نه دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت مهم ټکی اورو. امریکا پر روس او چین غږ کړی چې د شمالي کوریا د کابو کولو لپاره نیغ په نیغه ګامونه واخلي. دا تر هغې وروسته ده چې د ستمبر پر 15مه شمالي کوریا د جاپان د پاسه د بالیسټیک توغندي دویمه تجربه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په یو بیان کې وویل چې شمالي کوریا زیاتره تیل له چین نه اخلي او روس کې د شمالي کوریا وګړو ته تر ټولو زیات کار ورکول کیږي. ټیلرسن وویل پکار ده چې چین او روس دواړه د دغو بې احتیاطه میزایلي ازموینو خلاف ګامونه واخلي او شمالي کوریا ته وښایي چې دا تجربه نشي زغملي. د ټیلرسن سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په دغه تازه میزایل تجربه باندې یو بیړنۍ غونډه راغوښتي چې د امریکا او جنوبي کوریا چارواکو په خبره که څه هم د امریکا حدودو ته په اصل کې سګواښ نه دی ورپېښ کړی او د جاپاني جزیرې هوکایدو د پاسه د الوت پس په بحري اوکیانوس کې پرېوتي، خو بیا هم د دغه سمندر امریکایي احاطې ګوام ته کافي نږدې تللی دی. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویل چې میزایل د 3200 کیلومتره پر رفتار د 270 کیلومتره په اوچتوالي کې پرواز کړي چې تر پخوانو تجربو اوچت او په اوږده فاصله تللې دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ویل چې دا د منځمهاله درجه بالیسټیک توغندیو چې شمالي امریکا یا ګوام ته کوم ګواښ ورپېخ نه کړ. خو د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي چې په جاپان کې د میزایل له امله سایرنې او د خبرداری پیغامونه غږېدل او په میلیونونو جاپاني وګړي د خپل امنیت لپاره اندېښمن شول. د ازموینې یو ورځ مخکې پیونګ یانګ خبرداری ورکړو چې جاپان به ډوب کړي او امریکا به په ایرو او تیارو بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل روانه اونۍ د شمالي کوریا د ستمبر درېمې نیټې اټمي تجربې په سر په دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. د جاپان د سترې کابینې سیکرټري یوشیهیدی سوګا په ټوکیو کې خبریالانو ته وویل چې میزایل په سمندر کې د جاپان د ساحل نه تر 2000 کیلومتره لرې پریوتې او حکومت په جاپان کې د میزایل کمې پریوتې برخې نه دي موندلې. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په خبره یې د شمالي کوریا د خطرناکو او پارونکو کارونو خلاف ګامونه واخلي. ټوکیو او واشنگتن هم نن د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډه راغوښتې ده چې د شمالي کوریا د میزایلي تجربو له وجې په ورپېخ ګواښ خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې ویلي چې د میامار پوز د بنگلاديش له پولیس سره نږدې د روهینجیا مسلمانانو کلی اسوزوي. د نوو سټلایټ انزورونو او ویډیوګانو په واسطه د ترلاسه شو معلوماتو په بنسټ د دې ادارې چارواکي وایي چې د میامار په راخین صوبه کې د پوز دا ډول کړنې ځایي روهینجیا دې ته مجبور کړي دي چې خپل کلی پرېږدي. احمد شاه اعظمي په دې اړه نور تفصیل لري.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ نن په یو خبرسې بیان کې ویلي چې سیټلایټ انزورونه او د سترګو لیدلې حال شي چې د میانمار یا برما پوز د اگست له 15مې بیا د سپتمبر تر 14مې نیټې د دې هیواد په شمالي راخین صوبه کې دوه شپېته کلیس وځولې دي. سیټلایټ شي چې په دې کلو کې 15 شوار لمخ وران سوي ښکاري او په نورو 26 کلو کې د اور لمبې لا هم بلې وي. د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په 15 ورانسو کلو کې د شپږو ژوره کتنه وکړه او دې پایل ته ورسېدل چې دا په بشپړ توګه خراب شوی او په دې کې 948 ودانۍ تباه شوې دي. د سپتمبر پر 13 نیټه د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې کارکونکو له بنگلاديش څخه د میامار مانګداو سیمې سرحدي کلی ولیدل چې تور ګڼ لوګي ورڅخه پورته کېدی. په اخیستل شوې ویډیو کې ښکاري چې دوه لوی تور ټرکونه په 200 کیلومتري کې ولاړ دي. پر سرحد اسارسو کلیوالو ویل چې دا د پوز چکونه دي او مخکې هم د کلو ته راغلی ول. پر غونډې ولاړو درو کلیوالو چې دا اور په خپل سترګو لیدلې وای چې لوګي په کلو کې د اور لګیدو وروسته راپورته شو. بلخوا د ملګر ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوتریش او د بشری حقوقو د څانګې مشر زید رادل حسین ویلي چې د میامار د پوز دا ډول افعال د نژادي ټولوژنې په زمره کې راځي. اخوا بیا پر اخین صبح کې له پوځي عملیاتو وروسته د اگست پر 15مه نیټه د اراکان روهینجا رښتونی ځواک په نامه ویډلې پر څه باندې 1.5 پولیس تانو امنیتی پوسټو حکومتي دفترونو او پوځي مرکزونو بریدونه کړی دي. د میامار حکومت د کلو سوځولو تور هم پر روهینجا وسوالو او کلیوالو پوری کوي.
د روهینجا کډوالو په اړه د رپورت تفصیل تاسو د احمد شاه اعظمي نه اوریدو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په تیرو دوه اونو کې د بیلابیلو هیوادونو سفرونه کړي دي. د وزارت وایي د آصف د سفرونو مقصد نړۍ ته د ترګرې پر ضد جګړې په اړه د پاکستان د اقداماتو ښکاره کول دي. شنون کې وایي دا سفرونه امریکا ته پیغام ورکوي چې اسلام آباد یوازې نه دی خو له واشنگتن سره د اړیکو ترنګلي کول د ترګرې پر ضد د جګړې د اغیزمنولو په معنا ده. بشیر ګواخ تفصیل.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف تر هغه وروسته سیمه ایزو هیوادونو ته سفرونه پیل کړل چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست په 21 تاریخ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلانولو په محل پر پاکستان نیوکې وکړې چې وسلوالو ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي دي. اسلام آباد د تورن ردی او وای د ترهګرې پر ضد جګړه کې قربانۍ لپاره غورځول شوې دي. د امنیتی چارو په پوخانه لیفټننت جنرال تلت مسعود وای د خواجه آصف سفرونو مقصد د هغه تاثیر ختمول دي چې پاکستان په پوځي لحاظ د وسلوالو خلاف ډیر څه نه دی کړی نو ځکه د نړیوالو لخوا تر نیوکو وروسته یوازې شوې ده.
هغه کوشش کوي چې د خپل موقف په تایید ټینګار وکړي او امریکا ته وښيي چې پاکستان یوازې نه دی. خواجه آصف خپل هم ویلي چې هغه نیوکې او مسلې باید له پامه ونه غورځوي چې امریکا او نورو راپورته کړي دي. نو زما په فکر دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د غیر ریاستي عناصرو سره په خپلو تعلقاتو بیا له سره غور وکړي. امریکې سره د ټولو اړیکو پرې کول هوښیاري نه ده ځکه چې واشنگتن د نورې دنیا په شان اسلام آباد لپاره هم ډیر زیات اهمیت لري.
خواجه آصف تر دا مهاله چین، ایران او ترکیه ته تلې او ویلي دي چې روس ته به هم لاړ شي. په امریکای کې د سیاسي چارو په ډاکټر محمد تقی وای اسلام آباد باید د واشنگتن په وړاندې د غبرګون پالیسۍ خپلولو او هیوادونو ته د سفرونو په ځای د ستونزو حل ته پام وکړي.
د پاکستان او د امریکای د کړکیچن تعلقات چې کم دي دا بل نورم خراب شي. د سره اوس هم که پاکستان دا جهادي پالیسي جاری ساتي نو د ځان عام خلکو ته برسي. طاقتونه دنیا کې ډېر دي خو بیا هم امریکا یو پری ایمیننت قوت دی. داسې ور سره انتظامات شته چې هغه دا ګامونه پورته کولی شي چې پاکستان باندې هر قسم بندیزونه لګولی شي. دا د پاکستان د عوامو تاوان دی.
پاکستان د امریکای سره له 2001 کال راهیسې د ترګرۍ په ضد جګړه کې اتحادی دی. د بیلابیلو مطبوعاتي رپورټونو تر مخه واشنگتن اسلام آباد ته د دې جګړې په ښه توګه ترسره کولو لپاره له 2001 کال راهیسې له 1.5 بلیون ډالر څخه ډیر ورکړی دی. پاکستان وای په زرګونو پوځیان او خلک یې دې جګړه کې وژل شوي او په اربونو روپو تاوان یې شوی دی. خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي اسلام آباد د ترګرۍ ضد جګړه کې له اخلاصه کار نه دی کړی نو ځکه باید پالیسي بدله کړي. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر وای اوس اسلام آباد وسلوالو سره د پخوا په شان مرسته نه کوي خو کوم ملاتړ پاتې هم وي نو هغه داسې زر نشي ختمېدلی.
چې مخکې څنګه ریاست د هغې سرپرستی کول هغه سیس ختم دی. تاسو دا وګورئ چې جی دوه درې څلور لس زره خلک چې یو ځای کې جنگ کوي یو ته ورته اکدم وایي چې جی بس اوس پالیسی بدله شوه نو هغې به هم پکې چې جی نو زه اوس ویل پرېږدم نو هغې چې تر څو پورې ریهیبیلیټیټ نه کړي دا یو طریقه ده چې جی ته یو سړی چې کوم صرف په ډزې باندې پوهېږي نو هغه چې کلي ته ځي باول نه کرته نو هغه ته یو دکان کھلاو.
د اسد منیر په خبره د پاکستان ګاونډیان کولی شي د افغانستان د شخړې حل لپاره خپل کردار ترسره کړي خو د امریکای سره د اړیکو ختمول او په دې سیمه کې نور هیوادونه په فعال ډول خېلول به امنیت سره مرسته ونه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر د لوړګي اوسیدونکو وای د ټلیفون په نظام کې د خرابوالي لکبل انټرنیټ نشته چې د سیمې د خلکو ژوند او کاروبار یې اغیزمن کړی دی. په تورخم کې د ګمرک یا کسٹم د دفتر یو کارکونکي وای د انټرنیټ د خرابوالي لکبل د مالدوړونکو گاډو کاغذونه نشي پروسس کولی. خبريالان وای د انټرنیټ رفتار ډیر کم دی چې لکبل ویډیوګانې دوی نشي استولی. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د خیبر جنسای د لوړګي وګړي وای چې هلتا پی ټی سی ایل یا زمکی ټلیفون ایکسچینج کې خرابې راغلي او مشينري ناکاره شوې ده. د خیبر جنسای د لوړګي یو ځوان عامر خان مشال ریډیو ته وای چې د لوړګي ټلیفون ایکسچینج د خرابې لوج خلک دی یو شمیر مشکلات سره مخ دي.
عوامو او سرنټانو او کاروباریان چې کوم حضرات هغوی به د براډ بینډ یا چې کوم پی ټی سی ایل د هغې په ذریعه باندې انټرنیټ نه څه فائده اخیسته خو د بده مرغه تیر څو هفتو نه هغه پی ټی سی ایل ایکسچینج چې کومه مشینری دو هغه ناکاره شوی دو چې د دې له وجې نه ډیر زیات علاقې ته مسلې دي. زه دا مطالبه کوم چې په فوري طور باندې دا مشینری بدل کړی شي او جدید مشینری راوړی شي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ رضوان وای چې د انټرنیټ نشتوالي له وجې د دوی په کار هم ډیر اثر شوی.
کوم جیډی فایل کو په امپورټ ایکسپورټ والا هغه یو جیډی په 2-3 غنټو کې کلیر کوي. یو جیډی تورخم نیټ ډیر زیات خراب دی او مونږ چې یو گاډی په 3-4 غنټې کې کلیر کیږي مخکې کم نیٹ صحیح ہوا گھنٹہ دو گھنٹوں کی صحیح کلیئر کی دے گاڑے.
دلوارڈ گی پریس کلب یو غڑا یو خبریال نصیب شاہ شینوار وائی
جرنلسٹ دی ملٹی میڈیا جرنلسٹان دی نو اغوی چکم دا ویڈیو یو منٹ ویڈیو چکم دا نشی لگل ہے. گورنر تا اعلی حکام تا دی پی ٹی سی ایل چکم حکام دی دوی تا مونگا دا خواست کرو دا فیلور تا کرو چی دا عمالا چکم دی دوی دی دی نوٹس واخلی چی دا نیٹ و مطلب دا پریس کلب تا او ٹول و خلکو تا صحیح مطلب دے چی سپلائی کئی چی بند چی ٹیلیفون اٹھتا اکڑو یہ چی ٹھیک بشی 10-15 منٹ ٹھیک ہوئی بس بیا بیار تا آف شی.
دا خیبر انتظامی چارواکی وائی چی دوی دا پی ٹی سی ایل اعلی چارواکو دغه شکایت رسولی او د لوړګي ټلیفون ایکسچینج عملی پر ضد یې انکوائری پیل کړی ده او د دغه ایکسچینج په مرمت باندې کار روان دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
په مومندو ایجنسی کې د هغو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو کمپین دویم پړاو شروع شوی دی چې ښوونځو ته نه ځي. د دې کمپین یعنی دا دویم پړاو د روانې میاشتې له یکم تاریخ نه شروع شوی دی او د راتلونکې میاشتې تر اخیره به جاری وي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په محمود جنسه کې بي سکوله ماشومان سکول ته دراوستو مهم دوی ملړی شروع شوه چې د تعلیمي محکمې چارواکو زده کوونکو او سرکاري انتظامی لخوا ځای په ځای په حجرو کورونو او لارو کوڅو کې ولسته ویل کېږي چې هغوی خپل بچي په سکولونو کې خامخا داخل کړي. د یاد مهم اولنۍ لړۍ د روان کال د اپریل په اولنۍ نیټه شروع شوې چې تر د مې د میاشتې یو دیرشمې پورې روانه وه. په دغه لړۍ کې 15,540 نوي ماشومان سکولونو کې داخل شوي وو. د اتم جماعت یو ماشوم چې په غلنۍ کې هم په داسې مهم برخه اخیسته وای
مانم عثمان دی زو پاتم کلاس کې سبق یم او زمون نور نن لکه چې سکول ته شروع شته نه که ټول استادان نزی او لکه ماشومان کمې دي او مونږ وای چې دا کم ماشومان لکه سکول ته نه راځي چې دا سکول ته شروع شي. تعلیم لکه به مقصد لپاره مونږ کو چې مونږ د خپل ملک لکه صحیح کو لکه دې کې امن نه ولو نو ترقین کې راوړو.
مسلم شاه په نوی کلی پلانګار های سکول کې استاد دی او هغه وای چې هغه نه یوازې د سکول په گاوند کې بلکې په خپل کلی کې هم به سکول ماشومان په سیګرزي او لرونو ته وای چې خپل بچی په سکولونو کې داخل کړي ځکه چې نن وختونه په سرکاري سکولونو کې تعلیم بیخي وړیا دی.
خپل باندې هم په خپل کلی کې چې کوم دی هم په دې اوالې سره بالکل ذکر کوم ځکه چې هلته زبل یو بل سیستم په لاس سم چاهي ته سټل علاقه وي موږ هلته هم دا کمپین کوو زه نه چې استاد لدا په کار دي چې د کدي ته ونه ویل شي بلکې په خپل کوششونو سره کدي ته دا کمپین مودوي او کنيوي کنيټه تا کل شي او کنيوي د استاد دا کار دی چې خلکو کې
محمود ایجنسی فضل دایان وای چې دا ور هغوی د نوی داخلوونکو ماشومانو د شمیر هدف و نه دی مقرر کړی خو بیا هم هغوی خوشبین دي چې یو شمیر ماشومان به سرکاري سکولونو ته راځي.
تقریبا په محمود ایجنسی کې د اندازې مطابق
14,500 داخل کړی. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د خوست اوسیدونکو او مدني فعالانو د ښار او کور جوړونې له وزارت غوښتنه کړې چې د متون غونډې ځنګل د پرهایشي سیمه نه بدلوي. دوی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل کاغه شنه سیمه د استوګنې پر ځایونو بدل شي نو د ښار هوا او چاپیریال به زیانمن کړي. دوی د غوښتنو نه منلو په صورت کې د احتجاجونو پیلولو ګواښ هم وکړ. نجیب الله الوخیل معلومات لري.
د خوست مدني فعالان او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو غړي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د متون بابا د غونډیو سلسله چې د ښار په ماستر پلان کې شنې او ځنګلیزې ساحې دي ولایتي اداره په هغه کې د کورونو د ویش لپاره پلان نه جوړوي. د پنجشنبه په ورځ د خوست مدني فعالانو د ښار جوړونې وزارت له تخنیکي پلاوي سره د لیدنې پر مهال هغوی ته وویل خوست ښار د شنې او ځنګلیزې ساحې په نوم یوازې د متون بابا د غونډیو سلسله لري چې اوس مهال ورته هر ورځ د مازدیګر لخوا زرګونه اوسیدونکي لخپل ګاډو سره یو ځای تفریح لپاره ورځي. لیکوال او مدني فعال زاید شانګار د پلاوي سره د دوی د لیدنې په باب مشال راډیو ته وویل
موږ به د خوست مدني ټولنه د خوست مشران ځوانان ټول به تر هغې پورې خپل مبارزه جاری وساتو تر څو پورې دا په خپل حال د شنو ساحو په حیث باندې پاتې شي او کچیرې زموږ غږ دلته وانه ورېدل شي موږ به خپل رئیس جمهور ته هم دا غږ او اندېښنه ورسو.
مدني فعال امیر بهیر وایي چارواکي غواړي شنې ساحې په کورونو بدلې کړي خو دوی د دې کار مخالف دي.
موږ ټول خوست میشتي ولسونه مدني فعالان د دې کلک مخالف یو. هیڅ چاته به هم اجازه ورنکو چې د خوست په شنو ساحو کې د شخصي ګټو په خاطر باندې رهایشي نمرې جوړې کړي.
بل لوري ته راغلی پلاوی او د خوست د ښار جوړونې ریاست چارواکو فعالانو ته ډاډ ورکړ چې دوی بنه یوازشنه ساحه د استوګنې په سیمو بدلی نه کی بلکې د خار یو شمیر نورې ارزښتمنې سیمې به هم په ماستر پلان کې خوندي کی. د خوست د خار جوړونې رئیس انجینیر ابراهیم الله ولیزی د مدني فعالانو د اندېښنې په باب وایي:
او خوستوالو ته زه دا ډاډ ورکوم چې انشاءالله هغه تشویشونه چې موجود دي انشاءالله چې هغه به نه ترسره کیږي. د خوست شنې ساحې او ځنګلیزې ساحې به انشاءالله رایشي یا د نورو لپاره نه تعدیلیږي.
د خوست ښار د ماستر پلان لپاره د ګمارل شوي پلاوي مشر او د ښار جوړونې وزارت تخنیکي سلاکار خواجه جاوید صدیقي وایي دوی نه یوازې د متون شنو ساحو ته په اندېښنه کې دي، بلکې ټولو هغو حساسو سیمو ته به هم پام کوي چې د ښاري او چاپریالی شرایط لپلوه ارزښت منی دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو تاسو دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا اسواد په کلام کې یو ډنډ دی چې ورته خلک پیاده ورزی او نه ساته سفر کوي. همدا لامل دی چې هرته هر کال د سیلانیانو دوه یا درې ټولګي رسی او نور نشي ورتلی. تیره ورځ د اسواد سیلانیانو یو ډله هلته ورسېده او مشال ریډیو ته ویل چې دا ډنډ ښایست یې ټوله ستړیا ختمه کړه. نیاز احمد خانم له دوی سره تللی دی او دا رپورټ یې رالیږلې دی.
د سوات کالم نه پیدل نه ساعت کوه نومی ډنډ چې ورته د سوات د سیلانو ټولګي اودیانا ټریکر غړي په ګډه رسیدلی. فیصل مراد وای چې دوی یو ورځ وړاندې د منګوري نه کالم ته ورسیدل او بیا سحر وختي پیدل د غرونو په لمن کې د خایسته درو څخه تیر شول او یو لوی سفر نه وروسته د کوه ډنډ نندارو ته ورسیدل.
لاره اوږده ده خو د نورو جیلونو په نسبت پرته ده او ټیم ډیر علی خو بیا چې مونږ د مرګري پکې سرالو نو ستړی وو خو چې جیل ته راوختو نو ډیر زیات مونږ ښه محسوس کړو او جیل چې مونږ ولیدو نو هغه ستړی والی او هغه خبرې ختم.
یو بل سیلانی سجاد زیاتوي چې دوی د سوات په بیلابیل سیمو کې بلا ډنډان لیدلی دي خو د دې ډنډ د اوبو رنګ د نورو نه جدا دی.
د دې ډنډ دا رنګ چې دی د نورو اوبو نه لږ مختلف دی. د دې د اوبه چې دي لږ شینواله بالکل د اسمان په شان ته رنگ را وړي او ډیر زیات خپل دی او موږ دلته راغلو نو هغه ټول ستړیواله ختم شو.
د کلام یو مقامی اوسیدونکو په ځدی ربی چې د سیلانیانو لارښود او مرستیال دی وای چې کال په کال دې ډنډ ته سیلانیان د تګ هڅه کوي او سیلانیان صرف د اگست نه تر اکتوبر میاشتو کې دغه ډنډ لیدای شي ځکه چې نورو میاشتو کې د تګ لارې د واورو له وجې بندې وي.
دا لار ډیر مشکل لار دی. د کوم وای خاص دی جیل نوم دی انرب جیل دی. انرب جیل باندې دا مشهور دی. میلمانه سره مونږ راځو بس دا سې میلمانه یې هغه لار کې واپس کیږي دا څوک راتلی شي نو هغه دلته رسي.
د سوات اودیانا ټریکر ټړي چې داسې ګران او لرې پرتو سیمو ته وخت په وخت په چکر ځي. مشران یې وای کچری دولت دوی سره مرستې وکړي نو دغه سیلانی زیان د ټول ملک او بهر هیوادونو سیلانیانو ته خودو کې مرستو ته تیار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې لن خبرونه یو وار بیا له شاهین بنری نو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. چارواکي وایي چې په کورمه کې د بې پیلټ الوتکې په برید کې د حقانی شبکې درې وسلوال وجل شوي دي او یو بل ټپي شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ د نواز شریف د نهلې پریکړه په خپل ځای ساتلې ده. سپریم کورټ نن هغه ټول درخواستونه رد کړي چې پکې د پخواني وزیر اعظم او دغه د کورنۍ د پاناما اسنادو قضیه کې د نهلې فیصلې ته د بیا کتنې درخواست شوی وو. د بی پوری ډاکټرانو سازمان وایي پاکستان حکومت ورته ویلي دي چې نور دې په کورم ایجنسی کې خپل دفترونه وتړي او هلې ځلې دي ودرې دي. سازمان تېره ورځ په بیان کې ویلي چارواکو ورته له نوې اجازتنامې ورکولو انکار کړی دی. د قبایلي سیمو نه د پارلمان ځینو غړو ویلي دي حکومت د عوامي نشتلګون د ټولګوندزي غونډې اعلامیه نه عملي کوي نو په نهم اکتوبر به په اسلام آباد کې احتجاج کوي. دا خبره د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل افریدی کړی ده. په عراق کې په وسلوال او موټر بمبرید کې لږ تر لږه څلور اتیا کسان وژل شوي دي چې پکې ځینې ایرانی زائرین هم شامل دي. د برید ذمواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. په استانه کې د شام د سولې خبرو د شپږم پړاو پر مهال د روسیې مشر مرکچی ویلی په جګړه ځپلي هیواد کې د سلورم خوندي زون جوړولو موافقې ته ډیر نږدې شوی دی. او د امریکا حکومت وایي په 2015 کال کې له ایران سره د شوې اټمي لوزنامې په نتیجه کې پر هیواد د بندیزونو نرمولو ته دوام ورکړي، خو ورسره د تهران د بیلستیک توغندیو د پروګرام پر سر په یو شمېر وګړو او ادارو نوي بندیزونه هم لګولي دي. د بارونو چارو وزارت تیر مازیګر ویلي دي له اټمي لوزنامې سره سم د بندیزونو نرمول برقرار ساتي، خو د توافق د دوام یا ختمولو په اړه لا پریکړه نه ده کړې.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شي وي. زه ملیحا میرزاده، شاهین بونیری او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار د نه پیوزه اجازه تواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل. مه هیروي لزان خیال ساتي. د الله پامن.